ازادي راډیو د نن ورځې د پایل خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو له امریکا سره د سولې پر موافقه عمل نه دی کړی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړو پر دوامدار کېدو اندېښنه ښیي
د جګړې سختېدل هر ورځ د ملکی مرګزوبلې او د هیواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کی
افغان حکومت نوی وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویاند غوره کړی
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سیو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي
په جاپان کې زر بالونونه په کار دي په سلیری ساتو کې د موته وسو شپته بالونونه ورکړي
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو له هر سمخ کې پام وکړئ خبرونه ته یوناما وای د روان کال د لومړی او درې میاشتو په امنیتی پیښو کې افغان میرمنې زیاتې زیانمنې شوې دي د ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو پلیکو کیوی او په روسیا کې پر پخوانی شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت د منځنۍ غونډې جوړې شوې بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر وای دروان کال د لومړی او دریو میاشتو په امنیتی پیښو کې افغان میرمنې زیاتې قرباني شوې دي د برالاینس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله
Civilian casualties increased.
د 2023 کال په لومړی درې میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته شوې ده. لبه د مرګ د شذو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 3% زیاته و.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې تر 2000 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وخته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو دولتي ځواکونو او پاتسونوالو د ملکی خلکو د خوندیتوب غوښتنه کوي کمیسیون دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونو کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې واخیستې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان او کمشنر شکر الله مشکور ازادي رادیو ته د دې کمیسیون غوښتنه داسې مطرح کړه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر خکیل خو او غا کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپاله حقوقو ته جدي پاملرنه وکړي موږ له افغان امنیتي ځواکونو پاتسونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکی وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري
په وروستیو څو ورځو کې په کندهار پروان بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته د وسلو د ورکولو راپورونه خبر شوي دي د ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي د قومي مشرانو د پرونۍ پریکړې په اړه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل
که تر دې وروسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړی د طالبانو په لیکو کې وي یا به هغه له طالبانو له لیکو باسي او یا به هم له سیمې کډه کوي
خغلی خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه ورسره لهغه وکړه چې وسلوالو طالبانو د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې ورسره کې وسوځاو د خلکو کورونه او نور تاسیسات یې ویجاړ کړل د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي ښاغلي غني دا خبره په خپله پرونۍ وینا کې وکړه چې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو راڅرخېده
زموږ هڅه دا ده چې ټولو ولسوالیو او ان هغه سیمو ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غک کوم چې بیمانا تاوتریخ والای بس کری، ده هیواد ده اقتصاد تخریب بند کری او راشی، ده اوچکالی ده خطرونو پا کمولو که همکاری وکری.
ولس مشرغنی وویل ده هیواد پسلو که درش سیمه ده شدید وچکالی، پسلو که 50 سیمه ده جدی وچکالی او پاتی سیمه ده معتدل وچکالی لخطر سر مخامخی ده. لازده رادیو خبرون آوری، در روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخوانی شوروی اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې د پخوانی شوروی اتحاد قربانۍ وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول خراب شوی دی وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدیځ سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د محل په څیر تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې. نازی جرمنی له مسکو سره د تړون لاسلیک سره سره د 1941 میلادي کال د جون په 22 نیټه په ناڅاپي ډول پر پخواني شوروي اتحاد حمله وکړه. پخواني شوروي او په لویدیځ کې نور متحدان وتوانېدل چې له 4 کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمنی شاتګ ته اړ کړي. او د اروپا د ملتونو جام د سیالیو په لړۍ کې نن چهارشنبه 4 مسابقې په پام کې دي. په لومړیو 2 مسابقو کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې سویډن له پولند او سلوواکیا له هسپانیا سره مخامخ کیږي. په 2 نورو مسابقو کې د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو جام سیالۍ یا یوفا چې له 13 میلادي کال سره کال ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون په 11 پیل شوې او د جولای تر یو لسمه پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وی وسلواله طالبانو پر خپل هغه ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره په موافقه کې کړی وي. خغلی اتمر پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په انلاین غونډه کې د واشنگتن او طالبانو د موافقې د سره نه لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه وکړه. بلخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیت زیات شوی دی. په دې راپور کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر سختېدو اندېښنه ښودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگتن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا LET، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا TTP، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ETIM، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا IMU.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپله وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگتن سره په خپله موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک کړې وه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې وه چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالی کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخېدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویاند شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هېواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمی میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د ټولو امنیتي دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویاند وټاکه. ښاغلی وحید عمر وایي وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب خبری کوي او معلومات به ورکوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. خاغلی عمر وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سیو څوک تاسو ته معلومات درکړي، چې عملاني د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او دمیتی وضعیتنا با خبروی. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، در طول با ده جنرال سیب عمر شینواری سره یوزای با گرده کار کوی.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونی او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې بلدي وروسته دي واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین وو او لدی وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړي تګلاره پلي شي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعات رسنی مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ویدارو ویندویان رسنی ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته فعالیت وکوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړ او زینو بنسټونو د حکومت داګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولی. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانه مشر مجیب خلواتګر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غوړي اطلاع تلاس رسای محدود کړي.
فکر کوم په ظاهر بنه دا په دې معنا ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاع تلاس رسای لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وایي افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړې کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر وو، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله د قدر منوریدون کوړند په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي پیښو او د طالبانو او داعش ته حملو د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلي دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلې. عادي خلکو ملیشې رامنځته کړي یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوي چې وایي د 800 وسلوال لري چې د په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وای د وسلو او وسلوالو درمنځ کولو سرعت ته پکتو د 1990 ملسیز د مجاهدینو جګړه را پیادیږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووجل او د کابل غاڼي برخي ویجاړ کړي. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غنی حکومت لماتې دو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وويشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسي چې له امریکا سره د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړ توګه خپلې ملیشې لمنځن نه دی وړي. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو 200 وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشیا قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې وه. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزی نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونی بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستان به د سپتمبر 13 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهور غشتون کې ګوند ګڼ غړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغې پریکړې سره مخالفت کوي. د مقالې په پای کې راغلي چې د بایدن ملاتړ په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي دا به د بایدن لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي.
ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله وری د کورونا وایرس خبرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران زیانمن کړي دي. روغتیایي کارکونکي چې شپه ورځ په کورونا وایرس د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دغه وایرس له خبرېدو تر اوسه تقریبا 610 تنه قربانیان ورکړي دي. په دې راپور کې مو د کووید 19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکونکو وضعیت ته کتنه کړې.
د عامه روغتیا د وزارت د شمیر لمخې په ټول افغانستان کې 15000 روغتیایي کارکونکي د کووېټ 19 پر روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان پر روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو پاکله وایي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولین مازله دا دی چې نبود اکسیجن نشته دی. هغه دومره ډیماند شدي د شفاخانو هم دومره دوی سپلای کولی نشي. د کم شرکتونه چې دی، ول چې و شرکتونه دي په کابل کې شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، سره د دولتي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، نو عام مغی ته ورکوي، عام دغه شخصي شفاخانو ته ورکوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی په سلیل ساتو کې، دوی موږ ته 178 بالونه ورکوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایرس د خبرېدلو لپاره تر نورو زیات د مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم له کووېټ 19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامه روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پین څخه یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز هم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړۍ کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو د جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې د روغتیایي کارکونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کرونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کوټنو نسل درېیمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه له لومړۍ څپې څخه یې چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکی نعیم په دې اکله وایي،
مشکل خو دا ده تیر کال چې وه کرونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و، سکل چې دا کرونا واقعیت زښته زیات دي، حتی مړې خل ګوري، لانونه ګوري، مړې ګوري، شفخانه ډکې دي، ولې ډار کم ده، دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کرونا اخته شوي او 3 مړ شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هیواد کې د کرونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کرونا اخته او 4,386 کسان مړ شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
ز محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کومه. ما کور ټول کورونا نیولې ده، ټول خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روختون کې مې شیربستا نه ګولې ستنه سنې صحیح شي شم نفسه او لوړ پور چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لاس د قران په لاس د مونږ غمو خوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولې او ډېره مهرباني ازادي راځونه.
دغه مته ما د کونړ ولایت څخه وروره مونږ نه اړه ولسوالۍ چې څنګه شي دا کونړ په تاسو دا په دا کوم لوی لار او د بری دا لار هیڅ څه وځه دا وته دا لار بند کړی دا کونړ ولسوالۍ ما د باس ولسوالۍ دا خلک له څه ډېر مشکلات سره مخ دي. نو مړ او مریض نه انتقالي دي زموږ دا ازادي راډیو ته دا اوسره دا چې زموږ هڅه د مسلې سره سره سلام
زره سبلا پښتون دی لور سره په تما اسکه دا پیغام پریږم. د طالبان اوس مې دا یې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، د څه د برق د خاصره سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سني کافر دي، کافرانی دي نن پهلمن کې د 200 درجه ګرمي و، یو څو دی شمسي سولر شمسي فاصله لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مړل مې نه خپې به ما
ز سیف د څه ځکه دا هر رامون صالح راځي هغه هم څه ما د کورونا مرض دی سیف دی یخ دی سو دی چې بخبر دی دې دې ودې نه مخه داس کړو مونږ نه خیاله دا سو یا شنو سای سو ای څه ته څه څه ما دې ته لا خیاله دا غستا ما څه دی ولا خره وې دی شي څه انت ما ته دا هیل دې چې څه وسته چې خل دې سره یو کلینیک یو کې سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پرمخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرو له مخې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیون ته رسیدلی.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دي.
7 مئی کو هم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیلی نئے
قدمی میاشتی او می نیٹے تپام واڑو د کورونا وبا په اوج کې مو پورزنی ډول تر ټول لوړ شمیر سپتاوه چې د ورځې تر 400,000 او 400,000 اوشت ورسد اشمیر ډیر کم سو. کله هغه اوج سره پرتل کړو نن سبا مثبت پیښ 90% کمی سوی دی.
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې د دغه واکسین څخه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول سوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی په هندستان کې چې د وګړو شمیر یې 1,400,000,000 ته رسیږي. د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل سوي دي. په هندستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو 3 ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو لمخې په هندستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 150 میلیونو ته نږدې شوی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې نږدې 390,000 تنه شول شوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله سوې بڼه ډېره خطرناکه وه چې ژر خپره سوه. د وایرس دغه نوې بڼې د هندوستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس ډلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره سوې ده.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشره وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او پاڅونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ښاغلي غنی دا خبره په خپله هغه وینا کې وکړه چې پرون یې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو د بحث لپاره رابللې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخواني شوروي اتحاد د نازی جرمني د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې د شوروي اتحاد قرباني وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول خراب شوی دی. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې په پام کې دي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو سویډن له پولند او سلوواکیا له اسپانیا سره، او په دوو نورو مسابقو کې د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
دا ژوند رنگونه
نازی څو کلن دی؟ لس کلن. د کوم ځای؟ جلال آباد. نو دلته څه کوې؟
کور من دلته د کاغذو پسې راغلی.
که څومره کاغذونه دي ټول کړي؟
همدغه.
همدغه دا څونه دي؟ په دې باندې څه کوې؟ دا له څه وخته راوتلی یې په کاغذو پسې؟
مازدیګر ځان نه مخکې.
مازیګر نمک کې راوتلی دی باندې څه کوې؟ تاویل
سزاوي.
په چی شي کې سزا؟
نغاري کې.
نغاري کې سزاوي. دا راته وایي چې کالی دې چا ګنډلې دي؟
هلته کوروالا.
کدا د څونه خسته راخت خسته ده؟
هلته سړی راته واغسته لار کوټ مور مې اخذې تاوي وګراته وګنډې.
هم دې څنګه تا وګنډلو کا پیسو؟
پیسو
ښه ښه څو جوړه ښه کالی لارې؟ ټول همدې چې کاغذ پسې را وځي بیا یې اغوندې؟
دا مې مړی څه که نه خیرات
لاسونه دي ډېر زه ګورم چې تور دي او ډېر چاودیم دي دا ولې
دا همداسې کېږي؟
کور کې کار کوي؟ لوښي مینځي؟ څه کار کوي کور کې؟
حویلۍ جاړو کوم، کاسي مینځم او کوټه جاړو.
که مکتب ته ځي؟ ولې مکتب ته نه ځي؟
لار سره پیسې نشته، هغه مکتب کې اچولي.
اوس نه ځي؟ خوخی گیدی چی مکتب تلارشی؟
اچانی ما استاز مکتبون رخصت دی وستا سوخ راز سور رازی وی رخصت دی.
سوخ پایین دی لاری؟
یو زیم یو ما نوارا کئی نا.
خوردی مکاغذونه تولایی؟
نا آقا ما بیتی وارا دا او رور می دا گونگه دا.
خپلار دې څه کوي؟
لرلې هیڅ کار نه کوي.
ښه ښه ځکه وخت خدای پامن.